آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیز ستونزو یادونه کړې ده تاسو به خبرې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالۍ وزمک پوسره مرکه هم لرو خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه تراشو چې د خپل سنځو په اړه آزادۍ رادیو ته پریخېدی
السلام علیکم نبیولا زابلای لزابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري د ارغنداب ولس له ټلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي نو کچیر ته ټلیفوني خدمات فعال سي د دې وړي او غټي ستونزې به ورسره حل دا چې مخکې څوکلونه مخکې هم دا خبره کېده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندریږي نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو نو لطفا دوګونه چلندې ارغنداب ولس سره نه کوي دوی ته د هم د نورو هیوادوالو په شان ټلیفوني خدمات فعال کې لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او ټلیفوني خدمات کار وکړي نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او لټولو هیوادوالو سره به د ټلیفون پر لیکو وسی مننه
سلام علیکم رحمت الله وبرکاته زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشند ولسوالۍ وسیدونکو یم زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زمر د منشند ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري نو باید ځکه و چې دیوبند نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي یا برمی وو یا یو دمونه جوړ سي نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو فورې ورسېږي چې دا منشن د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري ځکه و چې دی کچیر د غم ذکر ته بعد سي نو ډېر ښه اصول کې یاله ته اصول ډېر ښه پر مخ کړل هم دي چې هغه انځر دي نو خدا سیدی چې وبای نسته وبای زیات چې وشي اکثر خلک دونه وسنه لري چې یا برموي یا وبرا پورته کې نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره یو جهان مننه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله جزاه الله من ولادت باندې کې چې ولا سره سره پاره کې کېم زمنداو د سیمه څخه د موږ زمنداو کانال ته وکړي ولور مقامات څخه مې دا هیله ده ارزو چې زمن دا اور بډې وتی پر 20 متره باندې دا نو په برکاج شي ما ساده څنګه کار نه ست کېږي دې هره چې ما پیغام نشر السلام
السلام علیکم محمد رسول الله هلمند ولایت څخه آزادۍ راډیو ته دا پیغام پریږده مزمه د امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې شې دي لډیر په خواځه خجګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې الته ولې او بدلولې ولې وي یا کاریزونه واغه وس پر سلګا ذاتیا غزا یو نیم سلګا ان تر 200 غزا پسې په دشتې سیمه کې وبر شي د لینې نظم د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې د خلکو ستاسو ډیر نه تړکړې دي تاسو باید تر نور ډیر مخکې باید د دې سره کومک وکړي دوی ته رقم پروژې راوي دغه د کار په بدل کې چې روپی ورکول کیږي کمی موسسې دي د دوه څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي هلته خلکو د کارونه پیدا کړي د خلکو سره کومک وکړي نو دا کوکنار هم بنسوله د هغو خلکو اقتصاد د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډیر کمزوری دی نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي پلان ورته جوړ کړي سړکان ورته جوړ کړي بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته محترمه زه مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري، او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي عمارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي ده برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلک ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د عمانو کار ډیر نادر شروع والته. دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې یم وی. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د عمانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه جنیاز محمد د منځور کلي د وازخ ولسوالۍ پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکې مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازخه کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي، چې نن بدر سبا به تقریبا دا د دوه کاله کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او که دنه کم پنځه بستریز و اغا شل بستریز سوی ده، تر اغا پوری تر اغا هم از کار پشا بانده روان ده. تر اصو پوری هیچ که اغا نطور کرده وازی خواه اولست دیر مشکلات و سر مخامخ ده. او بل دنی و مرجان پنامه بانده که دنه که اغا منظور سوی ده هیچ کاروائی نه وزیر صاحب کوي، او نه والی صاحب، او نه اولسوار صاحب. ایتاج در اجوب توسو سر ده ده آیایم سی د مخابراتي شبکې د زر تر زره فعال سي، او اسپتال سي دغه کار باید زر تر زره بشپړ سي، او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک دغه باید مرجان ته راشي. ځکه چې دا خلک له دې ځای نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې سي هغه خلک په لارې باندې مړ شوي دي، زمي لارې خټي ترون، ځکه ته څوک نسوه پېتلای. تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. نیکه هله د چرو او جوړ به وسیږي. روزانه نام الله خبرې کوم پکتیکا ولایت ومنه ولسوالۍ نه. ورور، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته روشن او MTN، ځکه چې خلک ډېر ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنیت په تیر نظام کې پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسنی نظام کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنیت خلکو ډېر قربانۍ ورکړې دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر ولکوډو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه وسوځي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریانم نه مټر کې ورور، دغه بالا خو سپاریانم نه د چیلو روپۍ هم نه جوړې. زاړه مټران دي هلته چې ورشه ورور، پر دې زنځیر مرا وګرځو، پر هغه زنځیر مرا وګرځو چې اسناد مو نه دی جوړ کړی. بالا اویا زره کالداري پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارت د زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې دا زموږ پیغام تر لوړپورو مشرانو پورې ورسېږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور وي خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې شبه کېږو. همالته دغه دګس شان را بارو، خپل بازار ته خپل دوکانو ته شان اوړو. نه د چیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ تاسو راپورونه دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خوښ او خوشحاله یو، ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لنډې باید ووایو کو ته ووایي، هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و، هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم، د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته، حتماً ضرور که خدای کول. مننه
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجه ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي، او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی یې کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی یې د 5 کیلومتره نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې، هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب وړاندوینه نه ډیره مشکله ده ستونزمنه ده چې دی وی زلزلې وشي چې څو وخت زلزله کیږي خو په یو ډول باندې مخکله مخکله کوم خبرداري ورکول کیږي کوم زمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوښي چې یو څه ګډ وړ دي تر زمکه لاندې
بالکل کټاسټروفل زلزله یو دغه طبيعي آفتونو څخه ده چې وړاندوې نه ډیره مشکله ده اته دولتونه چې په ډیرو پر مختلفو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي د زلزلې سنجون کې سټیشنونه لري هغه ماجز دي چې تر څو پورې خپل وګړو ته د زلزلې د وخت کې په اړه باندې حتی که دی وي د خپې په اندازه مخکې د زلزلې د وکو نه وي دوی یعنی خبر نشي ورکولای ډیر پر مختلفو دولتونو کې زموږ مثال ورکوم لکه جاپان او یا مثلا انډونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي د زلزلې د دوی هم دغه کار نشي کولای لیکن یو خبره چې د یادونه بسو مخ کولای شو هغه سیمه چې د زلزلې د هر څه څه فعال دي د هغې نقشې ولرو د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخ چوته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعال دي یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولای شو کوم تدابیر ونیسو د جلبې
وایي چې دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو لپاره یو خطرناک سیمه ده یعنی کېدای شي په خطرناک سیمه کې حساب شي
رښتیا ووایم ته تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه د آرامو سیمو په دله کې راتللی یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د شدیده شدیده زلزله موږ نه درلوده
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډیر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومان ته اړولې ده شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډیر دی باندې او کارونه کول او ښځې په کور کې وي یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپل ځان وژغوري
که رښتیا وایو دغه زلزلې خو په مختلفو هیوادو کې کېږي تاسو هم حتما اوریدلی وي لیکن د نورو دولتونو ما درته وی چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو دی اړخه په داسې فعال او کمربندونو یا ملوستونو کې قرار لري دوی څنګه خپل تیاری نیولې وي لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي دوی د ما په یاد د 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د ماګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو لیکن فکر کوم 15 کسه شپږ کسه دوی تلفات درلودل هغه د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مګر کې نو تلف شوی لیکن د شیشو دی رالویدلو نه یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونو وباسي د نجات هغه ته پدې کې د منځتللی وو یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړی دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم ووسی افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی تاسو ته معلومه ده چې کورونه چې په اکسونو کې لیدل کیږي په ډېر ټیټه کچه د سختمنۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوی دی حتی بخی دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دی ګمبدي شکل دی خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوی دی نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري نو د ژغورېدو په حساب دومره وایم چې کله چې دوی هم دغه اول تکان کې هم زلزله داسې یو پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی کنه ډېره به سخت وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منځ لدې که کېدلای شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولای شي چې څنګه د سیمو ته چلته د بلډینګ او د تخصی یا د کور د نړېدو ویره نه ویږي ځای ته ځم او بس څنګه په ژغورل شي وي
د کابل د پل تخنیک پانتون استاد حمید الله وایزي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو سم د پروګرام پاتې شی بو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنی او پلټنې پاړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې سه شغله طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیر محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428109. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428109، یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 دویم افغان بسم شمیره ده 0006 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ تر بلې داسې خپرونې پیل
تاسو سره وخت شي چې اړیکه پروګرام د خدای پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې کوي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0685509 0905. یو ځل بیا تکرارو، ماری با شماره ده 0685509 0905. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 3 1 2 5 0 0 3 1 2 5 0 0. وسلام اللہ پاکی تاسو لجر در کی
ازادی رادیو تا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیری له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلی اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګ لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 1. 0 8 2 2 3 4. 0 9 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 1.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږام کارانو، ستړي مسې جوړ په خیر شره سیم. دا وخت من یکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمې څخه. ملګری مې چې خوش نصیب زلمی لومیږي، تقریبا د 15 میاشت راځي ځخه راتنه درک سوي دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې وو، نو وس را سره نش میراسته او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کومه سیمه کې وي. نو کچیر خوش نصیب زلمی زما جاغوري مقدارنګ د دې یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ په غبرګ شمیرې دي، یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی. لومړنی افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یو ځل دا شمیره په یو ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، یعنی 0 1 0 6 9 8. او لومړنۍ شمیره مې ده 0 1 0 1 0 2 8 9. نو کار ملګري ته یا دی خپله زما غږاوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې، نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګو شمیره اړیکه ټینګه کړي. خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپه او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ازادي میلمه
تاسو درنو اوریدونکو د اسری رادیو میلمنه ته ز اسمت څاروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال میلمنه ده. هغوی چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري خامخا به یې انقه عجایب ځای لیدلې وي چې د ټولنیزو شبکو له لارې د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. له دې سره به په دې خواله کې لا ډېر بلد شي. په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورني نوم په اړه راته ووایي.
ریشای فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته زی دا کچیر تاسو کندار ته تللی یاست یا هم یو څه بلدیا تر سره لري دا چهل زینا او دا خرقه او دا ځینې مذهبي شان چې دي دا کوم نفر ټول جوړ کړی دی یا هم راوړی دی دا ډیر مذهبي وخت څخه دا نفر عجایب ځای نکنه مې دي سو موږ په هغه کټګوري څخه یو
دا وس چې چیرې د جدلې ستاسو خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست
زه کندهار کې زیږیدلې کندهار کې پیدا شوی یم خو تقریبا زما یو لس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې وایې دی بیا د سینو ځکه هغه وخت کې کندهار کې دونه د منجنو د شوونځي لپاره چندان زمينه نه او مسایده نه او کله چې موږ کندهار ته تللو زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شوي ځکه زما همیشه ورور غوښتل چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجونو لپاره درسونه شته او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه خو بالاخره د ډېرو جنجالو په اخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته او زما دولسم صنف شو هغه ما په کندهار کې وایه دا ځای څخه فارغ شوم بیا په 2000 کال کې ما د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخیستې او تقریبا څلور کاله ته ما درس وایي او استاد راغلی ام امریکا ته
تاسو په کندهار کې زیږیدلې یاست بیا کابل ته بلاړې بیا بیرته کندهار ته بلاړې د دې سفرونو په اړه راته وایست کله چې له کندهار کابل ته تللی څنګه خوشاله وي خپه وي یا بیرته چیرته راتللی خوشاله وي که خپه وي.
کابل کې زه کوچنی را لو سوی یم ښه، او زما مور تر ډېره حده پورې ماته وایي چې ولاته ته ناشکره یې، مثلا ته منندوی نه یې د یو شي څخه. زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډېر خوښ دی، که څه هم مالته هغه کم د ښځو دپاره کم زمینه چې وه، یا هم مثلا د حجاب، یا هم ځینې نور مسایل هلته قید ډېر وو، خو بیا هم زه په کندهار کې ډېره خوشحاله وم. زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله وم، سر مې نه په خلاصېږي، خو سات مې هلته تېر وو. او په کوچني راغلو سوی یم، د کابل کومه فضا چې وه، یا هم کم ژوند چې وو، یا هم کم لږ څه نسبت تر کندهار، یا هم تر نورو ولایتونو پورې که لږ څه ازادي هم وه، د ښځو دپاره هغونه ازار او وضعیت هم و. مثال انګلیسي ژبې کورسونو ته بتللو، یا هم د مکتب په لارې کې کم ازار او کم وضعیت، دا به ډېره جالبه په اورېدو کې راځي. خو کندهار کې ما داسې ماحول اصلا ونه لیدی، زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم. ما هلته یو نیم درس وایه، په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه هم ډېره راضي وم، او دغه د فضا څخه هم ډېره راضي وم. او هلته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل، چې مثال د هند سفر و چې هغه هم د یو انګلیسي ژبې ته د پروګرام تر لارې و، یا هم د ترکیې سفر و، یا هم بیرته کزاکستان قرغزستان ته رالمه، یا هم اوس رالمه دلته، یا هم هلته کم پروجیکټس چې و د وومن د پروموټ دپاره، یا هم کم ځینې خدمات چې و. فکر کوم دا په دې خاطر باندې مالته ډېرو، ځکه کابل کې نفوس ډېرو موږ شاید نسوای لیدلی، کندهار کې نفوس لږ و. او کم کسان چې مثال غوښتلی چې دې هر څه ته لاسرسی ولري، د هغوی تعداد هم ډېر محدود و. نو د هغوی څخه زه تر ډېر اندازې پورې برخمنه کېدلم، او ډېر مې لاسرسی ورته درلود، یا هم ډېر اپریشیټ کېدلم مالته. سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې و، یا هم کوم سفر چې، او زه ډېر بې حده ډېره خوشحاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته، موږ ولاړو کندهار. زه د دې څخه ډېر خوشحاله، ځکه زموږ یوازینی مشکل، یا هم یوازینی ستونزه دا وه چې زما د مور، یا هم زما د فامیل وروڼو پلار ترمنځ چې جنجال و د کندهار د ژوند په باره کې، هغه زموږ تحصیل و. زما 15 خوندې دي، او زما د فامیل دغه د ښځو تعلیم او هر څه بېنهایت ډېر مهم و. زه د دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم، ځینې وخت نه چې انسان ډېر تنبلي کوي، یا هم زه نه ځم دې ځای ته، یا هم زه نه ځم دې کورس ته، یا هم زه غواړم چې ژمی رالی، یا هم دوبی رالی، رخصتیانې مې یو څه تیر کړم په کور کې، خاله کره ولاړ سم، ماما کره ولاړ سم. نه، هغه د کوچنیوالي هغه ځینې شیانې چې هغه فامیل ډېر فشار اولی نه، خو زه د دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم کله چې زما اولین سفر هند ته و. دا غزای څخه چې رالم، زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوه شوم چې ولې مې فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغزستان ته ولاړئ، په امریکایي پوهنتون کې مو درس ووایو، څه مو ولوستل؟
په قرغزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې، یا هم تر اتو میاشتې پورې، اول کم پروسس شروع کیږي، لکه د افغانستان کې چې د کانکور کم سیستم دی، چې اول راځي نه میاشتې، یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي، آمادګي وایي، یا هم پریپریشن، چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغزستان کې د انګلیسي ژبه ده، روسي ژبه ده، ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کیږي، دوه یا هم درې سمسټر، او ریاضي ده. دغه درې سره تاته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي، او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله، بیا بیرته باید د سره یې واخلي. خو خوشبخته نه، زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و، سو ما په اول واري باندې پاس کړله دا ټوله شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله، چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه، او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي، یو کال مې نور هم پاتې دی. ژورنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده، او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی و، چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل، ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیست یا هم پولیټیکل ژورنالیست یم. خو دا چې بیا دلته رالو، او ځینې کریډیټس نه له یو څه جنجالونو نه مخته شو، بیا هغه ما پریښوي، اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا، لیسانس څخه مې دوه نور سمسټره پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللی یاست، درس دوام ورکوي
سلفي ساده زه غواړم چې زه خپل په دروش کله نه کیسه باید خپل ماستری ولا رم سو اوس ته پاره خو درسونه آنلاین دي او سره یې وظیفه هم کومه نو یو څه دی ځکه کله چې دلته وسار دی هلته ماښام دی هلته ماښام دلته ساري به هدا سخت ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات سره برابر کمه خو روانه کی یا دوه سمستر می نور پاتې دي دا به ان شاء الله خلاصو
کله مو فکر کړی دی چې ک تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلې او حتی ماستری واخلې په امریکا کې به درته کار پیدا شي دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده په لوینی کې انګلیسي زده کړې ده
زه دا اوس خپل د انګلیسي میډیا سره کار کوم د ستوري ټیلر په صفت باندې قصه ویونکی فکر کوم چې په پښتو کې ورته وایي زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم او په دې دوه میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته او دا چې زه خپله یو محصل یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی څونو سختۍ سره ته مخامخ کېږي نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې هغه ما ورکړله که هغه په رستوران کې وه که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې وم یا هم اسیسټنټ و یا هم ځینې نیوز چینلونه وه ما ټول امتحان کړله ځکه ما نه غوښتله چې زه بېکاره کښېنم یوه خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو موږ نور چیرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنی د محصل لپاره ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید من حیث د یو سکالرشپ موږ باید هره میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې هغه پر موږ باندې بند شو او دلته د کم دولت چې تا کم سپورت کی هغه یا هم تر درې میاشتې پورې یا نهایت چې ډیر سي تر څلور پنځه میاشتې پورې نو ما کار ته ضرورت هم درلودی او ما غوښتل چې ژر تر ژره پر خپل پښو باندې ودرېږم او ډرایوینګ مې پاس کړم دا وکړم هغه وکړم گرین کارت اپلای وکړم سوشل سکیورټی مې واخلم ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه دوی میاشتې مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي نو زما کوشش په دې باندې و چې زه هم ځان ته کار پیدا کړم پارټ ټایم او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر ورکم د خپل کریډټ سیم دی او ما هیڅ وخت فکر نکوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګري څخه ما ومني زه چې کله انټرویو ته ولاړم او ما انټرویو ورکړله درې نفر اسما مخته ناست وو نو غوښ ما څخه پوښتنه وکړل هغه وخت ما درې هفته نو کله چې زه انټرویو شلستلم دوی ما څخه پوښتنه وکړله چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه ما چې ټول شانو دې ته ویل دوی په یو لحاظ باندې ډېر شاکس ولا چې ما درې هفته نه کېږي درته څه ویل په کار پسې ګرځم یو نو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کوم او فکر کوم چې کوم چیرته وای کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودي یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې کوم فعالیتونه کوم د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدل دوی ورسره دوی ماته زنګ وایي چې راست موږ سره کار شروع نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و چې یا مثال من هیڅ یو کار سنی یا هم من هیڅ یو هغه ما ټوله کینسل کړله ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم ورتیاوي چې زه اوس لرم په دغه باندې دی یو نیوز چینل د دې ځای په سویه باندې ما ومني
تاسو په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یو نقطه یاد کړم هغه دا چې زه چې کوم رشته وایم یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن هغه تر دغه وخته پورې چې ما هلته درس وایه ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې وو نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي چې هغه آخري کال وو چې مثال ما باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو یا هم مثلا څنګه ظاهر شو څنګه خبرې وکړو دا اوس شروع کېدی چې زه دا دی اوس دلته رالم امریکا ته د دې در مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې وو چې په هغه کې خوشبختانه زما ډېری نوښتې په ډېری لوی لوی ویب سایټو کې پبلش شوي دي ډیر د قدر وړ ګرځېدلې دي او دغه څخه سره سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې هغه ټول از مخ په لګي سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایم یو څه سره معرفي سوم هغه وخت زما یو ځل علاقه ور سره پیدا سو هغه غوښنه پیدا کوم چې شو وایم کله چې زه دلته رالم نو اول کال څخه زما ځینې انټرویو یعنی د سیما نیوز سره دي نو وروي سره هم ما یو ډیر لاند وخت لپاره ما انټرنشپ کړی دی خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخستله خو دغه وخت څخه به ما مثال خپل کیمرا اخستله خپل ټرایپاډ راشه به مې اخستی یو موضوع به مې ټاکله او د پانتن کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په اړه کې تر عزیز ما سره کښینی سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپل کوشش وکړی د ایډیټ څخه نیولې بیا تر کیمرې تر مخه پر بیا تر موضوع جوړونه یا هم دا غ سکریپټ نوشته کول یا هم کم سوالونه زه تهیه کوم د چا چا څخه زه باید پوښتنه وکم بیا دا غ پبلش کول یا هم زما یوټیوب چینل یا هم زما ټیک ټاک دا ټول هغه شانو چې د علاقې په اساس باندې ما مخ ته بوتلله په دې باندې لما چې زه یو وخت مې یو وخت میډیا باندې راځم او دا چیرته وای دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی چې زه پاید راسم نو سر په هر شي کې مهارت ولرم د بزما د پرې ډیر شوسی
د خلکو خبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي د خلکو عکس العمل څنګه دی
ش په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم ځکه دا اوس یو څه ډیر لاندې موده کیږي چې ما کم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې باندې کې ما غوښتل ودرول یو می په دې خاطر ودرول ځکه زه خپل دلته به حدا ختایم او زما تقسیم اوقات یا هم زما کم سکیجول شدی ما تاسو وای چې هغه څنګه ګډوډ دی او بل دا غسر سره سره کم د کمی جامعه سره یا هم د کمی ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامعه ده او هغه ډیرو څه ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د شزي د پردی پر مخ باندې ظاهرې ده دي کچیر هغه ظاهري شي هم هغه باید په یو لمټ کې اوسي او کچیره دا غل میچو څخه هغه یو څه نه هدا پوری ووسه دوی د پاره د مننې وړنه ده یا هم مثلا نه مني سي اوس مثال زه تاسو یو مثال درکمه زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله دا ځکه چې ډېرې کسانو په پښتو ژبه باندې به د ډېر نیو کې کولې او دا چې ما د مور او د پلار ژبه دواړه ده ما ته ډېر د قدر وړ ده زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته خپل افغانانو ته دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېر څرګنده ژبه ده ډېر لرغونی تاریخ لري او دا چې کوم لغاتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپل ژبه کې هغه د پښتو ژبې کومه ګناه نه ده هغه زموږ ګناه ده ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډېر پس پاتې شوی دي مثلا یو 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 هیواد یې کوم څه جوړ کړی دی وی هغه څه ته نوم ایښی ټول نور نړۍ په هغه نوم باندې ودی ته خطاب کوي اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نسته دا په دې معنا باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده یا هم باید پښتو تر نیو کولاندې راسی هغه د پښتنو ګناه ده چې خدمت نه دی ورته کړی زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرې ده ما ډېرې کسانو نیو کې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازه ولې حجاب لرم یا هم مثلا زه من هیڅ یو پښتنې ماته دا لازم نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کوم یا هم زه راسم خبري وکم سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و د ډیر اول څخه شروع و
زه پیدا م چې دا شایبي فکر نه کوي چې باید مایوس نه شي باید دغه خلکو ته تسلیم نشي
زه تسلیم نه یم اول خو زه دا وایم
کله چې ما وړه ولا او د دې پریشو دل د تسلیمي معنا نه لري
ګوري شس ما زما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان مرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کوم سیدا سم ټول هدف دا دی، یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کوم، یا هم دا یو لیتس سی چې تقریبا څو کال کیږي چې زه درس وایم نه لایک ډیر لاس کال څو لاس کال کیږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازینی شی چې ما نه دی زده کړی سیدا هغه دا پښتو ژبه وو، دغه تاریخ وو او دغه معرفت وو، او دغه ټارګټ و چې باید پښتانه په خپل ژبه باندې پوسی، یا هم په خپل تاریخ باندې پوسی چې موږ چی شي وو، چی شي سوله نن ورځ په یوه چیز څه وایم. زما هدف د میډیا څخه راتګ دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې، اوس مثال دا ډېرې کسان چې وای پښتانه جنگیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دی؟ جنگ کې هیڅ نه دی. سیده موږ شفیقی غوندي ماشاءالله دی ورسره یو شاعر لر چې هغه د جنگ په باره کې ډېر شایسته شعر ویلی دی، په جنگ کې هیڅ نه دی. سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوي، زما یوازینی هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته، هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شي باندې چې تاسو افتخار کوي هغه اصلي لامل ستاسو د شاتګ دی. په دې باندې افتخار م کوي. اوس مثال ایواز د دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کم شي باندې وای هغه ته نو پر ما باندې و، لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو ډیر وي چې ستاسو په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي، لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازینی شی چې زه ډیره لیرې کړم د خپلو کارونو څخه، هغه یو زما خپل مصروفیت چې رښتیا درته وایم، ګوري شای یو انسان چې دی نه، خصوصا یو ښځه چې د کومې ټولنې څخه راځي لکه افغاني ټولنه چې ده، موږ تاسو ټوله پوهیږو چې غر هم یو وخت ماتیږي نه، یو وخت په یو چا باندې ډیر تاثیر کوي. په دې اخري وخت کې په ځینې شان باندې تبصره کول، یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل، یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول دوه کسان څخه چې ډیبیټ به مو کوي، یا به هم زما سره خلاف نظر سره و، یا به هم زما سره هم نظر کسان سره و. دا ټول چې شو چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکم د خلکو په منځ کې، او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړل هغه باندې بحث وکم. خو بس په ډیر واوښتې مثال، یا چورته وایي دغه د اش زی دی دسې سی او اش زی دی هغه سی، ډیر بحث هغه خواته واوښتې. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کوم لار چې ما خستې ده هغه د پاره اوس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنگ وهلې دي، دوی دغه سی یو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کال کېږي چې د انچونو په مخ باندې شوونځي بندې سوي دي، هیڅوک خلک وایي دوه کاله. زه یو ورځ کار ته لږ نه وخت ولاړ سم، زما سره د سنت په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دې دونه کمی سوي. زموږ افغانانو په مخ باندې دوه کاله کېږي چې د انچونو شوونځي بندې دي، خلک وایي دوه کاله نه. زه دغه ټول شان چې ما نو چوس کړل، نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دیس ما زهغه نه بدلومه، کم ټارګټ چې ما دی هغه زه هیڅ وخت نه بدلومه، زه هیڅ وخت نه تسلیمې شم. خو کوم لار چې ما راخستې ده هغه زه باید بدل کړم، هغه زه باید بل اړخ ته وړم. نو د اوس لپاره چې شته وای هغه یو څه وخت لپاره شي سپیس، یا هم وقفه، یا هم دمه چې ده هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. دا څه ډیر څه چې ما په دې څوارلس کال کې، یا هم ما په دې دیارلس کال کې ما زده کړی دی، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خپره کړم. سیده نو اوس د اوس لپاره کوملاره چې ده هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره به نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډیره کوم، زه کومه زه کتابونه ډیر لولم.
کوم کتابونه؟
چې بایوګرافي مثلا د اوس ډیر لند وخت کې چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایت وی کیری، دا کتاب دی هغه د ژوند په اړه کې دی. اکثره وخت ډیر انټرویو کوم، شاید هغه یو واسنه دلیل یې کله چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوم، ډېر کسان وایي چې شته مثلا تر نور کسانو پر شره او خپل مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن فکر نه کوم چې سلفي ساده د یو انسان ذهن ډیر روشانه کی او کله چې زه په د کابل څخه کله چې کندهار ته ولاړم زما پښتو ډیره ښه نه وه زما پښتو به حد خراب وه نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپل خلکو ته چې ما کم کار شروع کړي ما به حد ډیر ضرورت درلودی چې زه لغتونو سره معرفي سم زه خپل ژبه اول سمه کړم بیا خلکو ته وښایم نو ما ډیر کتابونه شروع کړل مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې کندهار کې مو په ملالۍ په هنتون او میرویس پنتون کې دا کتاب زده کړ کېدله نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی دوهم دی بیا د احمد شاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی هغه کتاب ما مطالعه کړی هغه ډېر یو کتاب دی او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړی دي او ځینې نور آنلاین آرټیکلز دي چې ما ویلي دي د پښتو ژبې دا نور مطالعه زما لپاره به حد ډیر مهمه ده زما ټوله کور په دغه سټیکرانو باندې ډاکټر کې چیرته شاته متوجه سي ځکه فرق نه دی چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه ته اړتیا کوم او چې هغه ته ګورم هغه زما په ذهن کې پاتېږي نو دا خپل دغه په ژبه کې چې دی وکابلري هر څونه ډیریږي اضافه کیږي وګونه د یغې ژبې فصاحت او بلاغت سمیږي نو د کتابونو مطالعه ډیره ډیری سریالونه دي چې بیا هم په انګلیسي ژبه کې کوم اوس یې به ښه ډیر کوم ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم او ډیره ته مهم ده چې باید دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډیره مثال په یم په ادبیاتو کې ځکه تر ډیره وخت پورې کڅم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو سو فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو اوس په بیرته راغلی یم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم
تاسو په کندهار کې وزېږئ دی کابل ته ولاړئ بیرته کندهار ته ولاړئ هند ته ولاړئ بشکک ته ولاړئ منظور مې قرغزستان دی او اوس په امریکا کې یاست ژوند په دې بیلابیلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی خصوصا د اوس وخت په اړه وایي په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري
به حد کلچر شاک چورته وایي زه هغه سومه زه تر ډیره حد پورې اول خو کله چې ذهن ته ولاړم هند خو لا شدې دونه کلچر شاک انسان نه کیږي نه پکې دونه نسومه نه غادي خلق و یو عادي فرق دا و چې مثال پړې نه بنو یا هم مثال صادر بنو فقط هغه څه چې موږ ته ډیر نه یو هغه موږ استادان و ځکه امریکایان و او غویم ډیر زړه و داس کم څه موږ نه وینې پکې کېدل نه کله چې زه بشکک ته ولاړم ځکه قرغزستان کې چیر تاسو یا تاریخ وګوري زر تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډیر کم یې څنګه چې زر کاله کیږي چې وګوي د وګوي تاریخ وجود لري یا هم قرغز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې او فکر کوم شاوخه شل یا پنځه کاله یا هم شاید دیش کاله به کیږي چې دوی خپل ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا شوی دي دغه تاریخ یا هم دغه پیل شوی دي سیده د دې په تاریخ کې او کوم څه چې ما په دې او یا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدل زه به حد ډیره کلچر شاک کېدم به حد ډیره
چلیگی لائے پسر کر دی سو کسان د دیو پشان تیزور ور دی د د زړګي سنم خانه په پیری ساتم د خار خلق د بوتانو سوداګر دی چوپن پوشو خمارانو سر اوسی دادا غرو پختانا تمرا او زڑا ورے دی وقت بلگی چی برنگ دا کابل اخلما دیر خویونا میں اس ہم دا پی خور دی انتو چشوی زور ورا دہجری یارانڈی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا بلا کو دشپانا جہاں کدرے انڈی والا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا نو
جوړ نو هو ملنګ د خار امام سرا جوړ نو هو ملنګ د خار امام سر جوړ نو خوزما دوان نزدے انڈی والا نو خوزما دوان نزدے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دشپے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دشپے انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو